ولسواکی خلق ته خپل حقونه ورکول بشری حقونه د داسې مسائل دي چې د هر انسان توجه جلبوي او هر انسان غواړي چې د چا غلام نه وي چې محکوم نه وي چې په خپله خوښه ژوند وکړي او په عزت سره ژوند وکړي دا د انسان یو تلپاتې غوښتنه ده شفیق صاحب یو ځای وایي د ازادي په ستاینه کې یوه ښکلې شان لیلا د سعادت ده چې پلوې په مغرب کې نیمکشو دی بوی د زلفو یې نسیم دلته راوړی بس علاج زموږ د واړو تلوسو دی دا اوس شپېته کاله پخوا زمانه یا څو شپېته کاله پخوا حتی دا په نظر کې وساته دا خبره ډېره نوې ده دی تر دې جنګونو له مخه په افغانستان کې چې کوم ادبیاتو په هغو کې تر ډېره حده د خپلو خلکو پیسه کې یو ډېر اطمینان وینئ مقصد مې دا دی چې دغه ډېر شاعران او لیکوال په هغه وخت کې چې د خپلې ټولنې پیسه کې څه وایي نو د ټولنې په ارزښتونو راضي ښکاري داسې ګڼي چې پخوا هم ډېره ښه وه اوس هم ډېر تکړه خلک یو او هېڅ کمای را کې نسته دغسې یو تصور موجود دی خو شفیق صاحب خپل ولس ته څه وایي په هغه وخت کې وایي د هاتي غوږ کې اوده یې بې انصافه خلک ګرځي د اسمان په کنارو کې تلا وایې الف بې د تربګنیو د نفاق او جهالت په سپارو کې نو عمان صاحب ته خو خپل هم شاعر یې نو دا شعرونه دی هغه د معنا په لحاظ د پیغام په لحاظ هغه د چستۍ په لحاظ د موسیقۍ په لحاظ د کلماتو په لحاظ د کلماتو د انسجام او دغه ترکیب په لحاظ په هر لحاظ
ډېر عالي دی
باید ووایو چې عالي دی او دی لوی شاعر و
غضنفر صاحب زموږ د معاصر تاریخ کې یو تعداد داسې کسان دي چې البته په شخصي لحاظ یې ځینې کارونه کړي دي د دې وطن په خیر باندې یو تعداد و چې سرکاري و او دنده یې وه وظیفه یې وه ځینې کارونه یې کړي دي خو تر نورو یې ښه کړي دي او اضافه یې کړي دي متاسفانه د موږ په دې معاصر تاریخ کې اکثره وخت چې زه وینم په دې سیمینارونه چې جوړیږي دا اکثره فرهنګیانو ته جوړیږي نو دې ته څومره توجه په کار ده چې هغه کسان چې په سیاست کې وو خو داسې یو سیاست یې کړی چې هغه د دې وطن په خیر وو یا یې نور کارونه چې کړي دي د هغو یاد ستاسو په خیال څنګه ده د هغو لپاره سیمینارونه څنګه دي فرزن عبدالوکیل خان وو مرحوم کله چې رسمي دندم نه لرله له وطنه بهر و خو د دې وطن لپاره یې کار کول دغه نن سبا چې کومې مڼې خورو دا د دوی له برکته دي یا فرزن فرهاد صاحب یادولی سو
عمان صاحب مهمې خبرې ته مې اشاره وکړه دې کې شک نشته چې زموږ لیکوال زموږ محققان معمولا چې غونډې جوړوي یاد غونډې جوړوي تر ډېره حده په خپلو هم مسلکانو جوړوي یعنی لیکوال په لیکوالو جوړوي دا البته یو تاریخي علت هم لري په تیرو زمانو کې چې به تاریخونه لیکل کېدل نو یا به د پاچایانو او د قدرت د خاوندانو او د توري د څښتنانو ذکر پکې کېدو او یا به د لیکوالو او شاعرانو خپل تاریخ جوړو شاعرانو به تذکرې لیکلې او د نورو شاعرانو ذکر به کوو نو دغسې یو زه ګمان کوم یو خو هغه د رواج خبره ده له پخوا راسې
دود دغسې ده
دود ده او موږ په دود کې د بیا کتنې ډېر کوشش نه دی کړی له بلې خوا د شاعرانو د لیکوالو کتابونه پاتې نو څېړنه ورباندې اسانه سي یو لیکوال او شاعر له مرګ وروسته هم در سره خبرې کوي در سره رابطه لري خو متاسفانه هغوی چې لیکلې نه دي کړي بیا هغه رابطه یې در سره ډېره غیر مستقیمه سي دا هغه همسته دا وجه همسته خو که موږ غواړو چې خپل تاریخ غنی کو که موږ غواړو چې خپلو ځوانانو ته اعلی مثالونه وړاندې کو او په هره ساحه کې وړاندې کو نو لازمه ده چې د وطن او ټولنې د ټولو خدمتګارانو هغه که په هر قشر کې دي که هغه انجینرانو که هغه ډاکترانو که هغه معلمانو که هغه د زراعت متخصصانو که هغه لایق او پاک نفسه شاروالان و که هر چکو دیغوی لپاره باید دی سمینارون و غوند و بندوبست کو دغه تاریخ باید دی طولو لپاره کو، یعنی دی خپل طولن تاریخ باید یوازی دی توری او قلم دی تشتنانو لپاره نکو، بلکه اغا خلق چی توره نچلی او دی قلم خواندان هم ندی خلوی کارونو خدمتو نکری دی دی طولو لپاره باید کو. پا دی شکل سر با طول خلق پا تاریخ کی زانوی بینی، طول اقشار با پا تاریخ کی زانوی بینی. دا گمان کم پا دی که هر الخیز گتا دا دی شهید محمد موسی شفیق پا سمینار که تری وحد پری دیده پا شعر دیده پا نثر دیده پا داستان دیده پا علمی و ادبی جهتونو خبری وسوی دی خبری دیده پا نور و خدماتو بی. مثلا پا دی خبری وسوی چه دی افغانستان دی اساسی قانون پا جوڑولو که دی هاگ اساسی قانون پا جوڑولو که چه دی اول زل لپاره افغانستان تا پا معاصر مانا ولسواکی معرفی کرده او تزمینه کرده. دیغه اساسی قانون په جوړولو کې دیده ډیر لوی برخه وه. په دې باندې خبري وسوي او ډیر لوی خدمت وو. نن سبا موږ وایو چې افغانستان ولسواک نظام لري او د افغانستان خلک د رای حق لري او د افغانستان خلک د خپل اساسي قانون په برکت دا اختیار لري او دا حق لري چې په خپل رای باندې خپل حکومت جوړ کړي. دا خو په سیاسي لحاظ او د حقونو په لحاظ واقعا لوی پرمختګ دی. خو دغه پرمختګ خو له یو ځای شروع سوی دی. دا پرمختګ خو زموږ په تاریخ کې په حقیقي معنا د 1993 کال اساسي قانون پیل سو او دغه قانون په جوړولو کې ارواشاد شفیق د روح و روان حیثیت درلود. د ده نقش ډېر پکې مهم و. حتی د 1993 کال هغه د اساسي قانون د تصویب لپاره چې کومه لویه جرګه وه په هغه کې هم چون د قانون په جوړولو کې لویه برخه لرله، نو دی پکې د لویې جرګې منشي هم و. او په هغه وخت کې د داسې اساسي قانون جوړول اسانه چاره هم نه وه. موږ په پیړیو په یو پخواني طرز باندې ژوند کړی و. ډېر خلک له خپلو حقونو سره د وګړو له حقونو سره اشنا نه وو. تاسو به اورېدلی جلالت ماب جمهور رئیس هم په خپله وینا کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د 1993 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې شفیق صاحب له خپل پلار سره په یو جدي بحث کې راګیر و. یعنی پلار یې دغه تحول کې شک کاوه، خو زوی یې غوښتل چې پلار قانع کړي. یعنی داسې حالت و چې د پلرونو قانع کول، د کور د غړو قانع کول هم اسانه نه و. دو پیغه وخت کې فرزن په دې ډیر لوی تحول کې، عظیم تحول کې برخه واخسته، لوی برخه واخسته. نو په دې سمینار کې د شفیق صاحب د اړخونو ته اشاره وسوی دی. افغانستان د اوبو په انسجام کې چې د یو ډیر عظیم تاریخي نقش لرلی دی، هغه ته اشاره وسوه. نو دا یو مثالو. البته افغانستان تاریخ ډیر د کار خلک لري چې دا ستاسو خبره بالکل سمه ده چې حتی یوه غونډه هم تر اوسه نه ده ورته جوړه شوې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تیرونه د غزل ستوري ارواښاد محمد صدیق پسرلی دریم تلین په کابل کې ونمانځل شو. ارواښاد پسرلی د 1992 کال د جدي په میاشت کې د ورپیښ ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. زموږ همکار مایون هیواد دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلرای درکوم.
لانن څخه درې کال وړاندې د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی کړکې له لاسه پریوت. لا مینې مالامال زړګې ودرید او د زرزو ځلیدونکو سترګو رڼا ته تشوه. استاد پسرلی په خپل هنري ژوند کې په پښتو نثر او شعر ډېرې بارزښت ملغلري ولورولې. کوکچې لومړنۍ مجموعه وه چې په 1903 لمریز کال کې په بدخشان کې چاپ شوه. یو وخت یې د یوناني شاعر بیلیتیس ترانې وژباړلې. د گیتانجلی په نوم د هندوستان د وتلي شاعر او لیکوال ټیګور منظومه یې په پښتو نظم کړه. د لمر کجاوا، ماته شپېلې، د نای کوڅه، زهره او غزلبڼې د شعرونو کتابونه، کوچې ملا او بخملي صحرا ناولونه دي. د استاد پسرلی ځینې آثار ناچاپ هم دي. تیره جمعه په کابل کې دریم تلین د فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالو لخوا ونمانځل شو. د غونډې په پیل کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر له ارواښاد پسرلي سره خپلې ځینې خاطرې یادې کړې.
استاد، د طالبانو د حکومت په وخت کې کابل ته راغی سره له کورنۍ، موږ پخوا سره نه ولیدلې. ما یو عجیب رابطه له استاد سره احساسوله، ښایي زموږ د نومونو شراکت و. زه صدیق الله یم، استاد محمد صدیق. همدی خبرې موږ نږدې کړلو سره، دومره نږدې کړلو چې ما فکر کاوه چې د همدغې کورنۍ یو غړی یم. زه هم لال پاچا ازمون و، استاد یون و، او شپږ نور ځوانان ما سره وو. د استاد دوی کور د چارې حاجي محمداد کې و. دلته ورغلو نو سر سر کې دغه زموږ یون او ازمون ورننوتل کوټې ته، بیا ورپسې دیوال صاحب و، بیا گردش صاحب و. زه ولاړو شاته روان، خو دې منځ کې ګډوډي وشوه. زه لاهو په دې منځ کې شولو، دولس کسان. یون صاحب ورته وویل چې لاهو صاحب لیوال صاحب خو یې لیدلی، دا پلانکی صاحب، دا پلانکی صاحب. خو چې ما ته ور راورسېد دی دی پېژاند. زه حیران شوم ورته چې ما خو هېڅکله لیدلی نه دی، او زما عکسونه په مطبوعاتو کې هېڅ شکر نه و راغلی. نو استاد ورته وویل چې دی بادر دی. نو په دې راز زه هېڅکله نه پوهېدم، خو چې بله ورځ لاړم یوازې و کور کې، مارې استاد تا د جامون له رنګه وپېژندلم. وایي نه، یو څه کیسې دې راته ایمن کړې وې، او یو څه خوګلنی دې په غږ کې. ما له هغه څنګه وایي چې ایمن راته وویل چې بدر ډېر نه غږېږي، بل ملګری چې مې پټکه وکړي بیا ډېر زر تحصیل لاندې راځي. وایي دلته ما ولیدل، ازمون څه خبره وکړه ته تحصیل لاندې لا. نو استاد دغسې پېژندلی وم. او د استاد یو بل خاص ځانګړنه دا وه چې ډېر نه غږېده، ډېرې خبرې به یې نه کولې، ډېر بغور و. خو ما یو څه چې احساس کړی و چې کله به په ملي مسایلو کې خبره ګډه واډه شوه، یا به ما یوه احساساتي خبره وکړه، یا به کوم بل ملګري احساساتي خبره وکړه، او یا به په شپو ورځو کې چا احساساتي خبره په رسنیو کې کړې وه. نو استاد به ډېر جدي و. بیا په هغه ورځ استاد ډېر غږېده، ډېر معلومات پیدا سره شریکول.
ډاکټر احسان الله درمل له کرکتونکو غوښتنه وکړه چې د استاد پسرلي په آثارو باندې لیکنې وکړي، ځکه لوی شاعران د لوی کرکتونکو په مرسته لوستل کېږي.
د استاد په شاعرۍ کې د لوی شاعرانو زیاتره ځانګړنې، حتی ټولې ځانګړنې. لوی شاعران داسې وي چې کله کله په ادبیاتو کې د ادبي دودونه، ادبي وضع سبکونه په یو ډول مستقیم خط باندې روان وي، لکه د خښتو په قالبونو کې چې خښتې په یو شکل وځي او ټولې په یو شکل او یو فارم کې. کله کله لوی شاعران را پیدا شي، دا د ادبیاتو نارمل مسیر چې کوم روان وي، نارمل کومه وضع چې روانه وي، هغه په بل مخ وړوي او مسیر ته تغییر ورکوي. مثلا که تاسو وګورئ، د خوشحال بابا نه مخکې چې کومه ادبي وضع روانه وه، خوشحال بابا ځکه لوی شاعر دی چې په دې هغې ادبي وضع کې یو موړ پیدا کړی. د همې افکار نوي دي، همې انداز نوی دی، همې خبرې نوې دي، او د ډېرو اړخونو نه د پخوانیو شاعرانو سره چې د عینک دوربندي کوي جوت توپیر لري. او بیا وروسته چې حمید بابا او شیدا یو څه د خبر انداز بدل کړی دی هندي سب په توګه، دا بیا یو بل موړ دی په ادبیاتو. دا په ټولو ادبیاتو کې، په فارسي ادبیاتو کې هم شته، د سبکونو تغییر چې رامنځته کېږي. بیا وروسته مثلا د رحمان بابا انداز یو بل موړ دی چې راپیدا شوی دی. حمزه بابا انداز چې په ادبیاتو کې راغلی، یو بل موړ یې ورکړی چې ادبیاتو د نارمل مسیر نه چې په کومې لارې روان و، یو څه بلې لارې ته رهنمایي کړي. او که تاسو فکر وکړئ، غنی خان هم ځکه مهم دی چې د ده په شاعرۍ کې هغه موړ پیدا شوی چې په پخوا شاعرۍ کې نه و. استاد پسرلي د فکر کوم د حمید بابا او د شهیدانو وروسته هغه موړ په ادبیاتو کې پیدا کړی چې یا ویده شوی و او یا تر ډېره وخته پورې نه و. نو په دې لحاظ هم استاد پسرلي د ادبیاتو په تاریخ کې دغسې یو شاعر دی چې د ادبیاتو مسیر ته تغییر ورکړی، د ژبې د لحاظه، د افکارو د لحاظه، د هنر د لحاظه او د شاعرۍ د لحاظه. که تاسې د استاد پسرلي د شاعرۍ په ژبې، په تشبیهاتو، په افکارو او په عواطفو، په مختلفو عناصرو د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې فکر وکړئ، دا د نورو شاعرانو سره څرګند فرق لري. او ممکن دغسې طرز، دغسې ادا، دغسې افکار، دغسې تشبیهات او تخیلات تاسې د فارسي، د هندي سبک شاعرانو کې ومومئ، خو پښتو شاعرانو کې د شیبان روست کوم شیبان چې تیر شي په دوی کې ډیر کم دی انداز او په دې لحاظ زه فکر کوم چې په استاد پسرلي باندې یو خاص تمرکز پکار دی او هغه ځوانان چې دوی فکر کوي چې د استاد پسرلي ژبه سخته ده یا د هغه تشبیهات سخت دي یا د هغه شعر تحلیلي دي نه هغوی که یو څه وخت د استاد پسرلي د شعر سره تیر کړي اخر به خپله په دې سمندر کې ډوب شوي وي او بیا به د راوتلو هغه نه وي د دیني سب شاعرانو په اړه شدي کتکني یوه خبره کوي چې دوی د خپل هیواد ویزا چاته په اسانه نه ورکوي او که کله یې د ورننوتلو یا د دخول ویزا دې ترلاسه کړه بیا هغې خوانه د راوتلو ویزا نشته. یعنې دوی یو ډول سړی جذبوي او مسوروي غوندې او دا د دوی د افکارو د تخیلاتو او د انداز کمال وي. په پښتو ادبیاتو کې نه د دې استاد غزنفر دوی د نسل کره کتونکو استاد پسرلي ته ورپام شوی چې ورپام به وي خو ځینو خلکو هغه انګلیسي کې چې نګلیکټ ورته وایي که نه دغسې یو چلند دی ورسره کړی و څه نه دي ورباندې لیکلي چې استاد پسرلی ځوانو شاعرانو ته د حزم وړ شي او لوی شاعران داسې وي چې اکثره د لویو کره کتونکو په مرسته لوستل کېږي. نو زه فکر کوم استاد پسرلی هم په پښتو شاعرانو کې یو دغو شاعرانو نه دی چې باید موږ یې د بازوقه او د لویو کره کتونکو په مرسته ولولو.
ښاغلي درمل در وخت پسرلي د ناچاپ و اثارو د چاپ هیله څرګنده کړه. ځینې وړاندیزونه یې داسې وو.
غزل بڼ چې چاپ شوی یو وړاندیز خو مې دا دی چې که استاد غزنفر وکړی شي چې په دې کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي، د پروفیل غلطۍ، د ډیزاین غلطۍ او د نوره طباعتي غلطۍ پکې وي، که یو ځل بیا د سر نه چاپ شي او لږ په ښکلي بڼه چاپ شي جدي پام ورته وشي، ځکه اوس پیدا کېږي هم نه په زیاتره کتابخانو کې، دا به لویه خبره وي. بله خبره دا چې که هغه ملګري چې د استاد په شاعرۍ باندې پوهېږي، خصوصاً هغه ملګري چې د استاد د لهجې او د استاد د ژبې سره ډېر شنایي لري، ځکه د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې پوهېدل 50% د ژبې په پیچلتیا حل کېږي. که تاسې د ژبې د لهجې او د اصطلاحاتو په پیچلتیا پوه شئ 50% مشکلات حل کېږي، او 50% چې دي هغه د ادبي دودونو او د پیچلو افکارو سره اړیکه لري، هغه هم بیا وروسته د په اسانۍ حل کېږي. یو بل دا د استاد فکر کوم چې 200-300 غزلې نور هم نوچپ دي، هغه هم ورسره یوځای شي. او یو څوک ځینې ملګري که شوق لري د هندي سبک او خصوصا د دغه ډول شاعرۍ په تشریح کولو کې، هغوی قرباني ورکړي د استاد پسرلي شاعري تشریح کړي او ځوانان یې ولولي. زه فکر کوم چې د دوی په سویه کې، په فکري سویه کې، د حالاتو سره، د حوادثو سره، د طبیعت سره په برخورد کې تاسو ته یوه زاویه درکوي. استاد پسرلی چې هر څه شي ته ګوري یوه خبره ورنه راوباسي، که غرونو ته ګوري، که طبیعت ته ګوري، که د زموږ محلي ژوند ته ګوري، او د هر څه نه یو مضمون یوه خبره راوباسي. دا د استاد پسرلي لوستل شاعرانو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې د طبیعت د ویل کتاب سره څنګه چلند وکړي. ما د استاد په شاعرۍ باندې کار کړی، یو کتاب شوی دی د سر بهار حسن په نامه، او هغه د استاد یو شعر دی چې هغې ښکلا وسوم چې جنت دې په درشل کې وو، سل بهار حسن یې د حسن په هر پل کې وو. نو ما یو کتاب ور باندې لیکلی، خپله هڅه مې کړې، هغه څه چې ما ته د استاد په شاعرۍ کې بریښي هغه مې تشریح کړي. خدای دې وکړي دا کتاب د راتلونکي کال کې یا د راتلونکي تلین ته تکمیل شي.
نقیب احمد عزیزی د استاد پسرلی په هنري فکر خبرې وکړې.
ډېر ولا تصور د شعر په حق نه داده سي، د شعر لا ډېر نازکه ده، هنر ډېر ظریف او لطیف شاید، او فکر یو ډول بار ده، او بار په دې باندې نه رای کیږي یا نه ولد کیږي. داسې نه ده چې مثلا د یو څوک راولاړ سي مثلا د فروید نظریات یا د کانت نظریات دا مطالعه کړي او وروسته یې موزون کړي، دلته هم فکر شو، مګر دا داسې فکر نه ده چې موږ ته هنر راکړی. که له یو سړي سره تخیل او عاطفه په لوړه پیمانه لکه له استاد سره چې وه موجوده وي، هغه بیا د حسنو علتونو یا موږ چې په بلاغت کې حسن تعلیل ورته وایو، له ډېرو مجردو او فزیکي پدیدو طبیعي پیښو داسې څه راباسي چې موږ ته یو نوی لیدلوری راکوي. مثلا استاد دا خبره چې موږ تاسو یې ډیره کوو چې که خپل وطن ته ولاړ شم، خصوصا په شلمه پیړۍ کې دا خبره وشوه. د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې د جګړو په دوران کې ډیر کم لوی شاعران پاتې شو. دغه د وخت له اغېزه یوازې استاد ځان د هنر په لمن کې محفوظ وساتلی شو. د استاد یو بیت ته وایي: د بړبکۍ غوندې بګرځم له ویښ شوي بخته، د بړبکۍ غوندې بګرځم له ویښ شوي بخته، که چا پسرلیه د وطن په بېجا پرېښومه. د بړبکۍ تاوېدل یو طبیعي پیښه ده، نو هغه ساینس هر ډول تشریح ورته کولای شي. خو استاد د بړبکۍ تاوېدل دغه علت ګڼي چې دا په وطن کې پاته ده، چا له وطنه نه ده شړلې. او دا تاویدل هم بیا له دې سره تشبیه کړي چې دا دغه د خوشحالي اظهار کوي. تاویدل معمولا مو یو ذهني توافق لري چې څوک تاویږي نو دا اتمن له خوشحالي تاویږي. غمجن انسان سر په زنګون ښایي قرار ناست وي.
استاد نجیب منلای دروخات پسرلی د سب پړه وغږید. هغه د نورو برعکس وویل: استاد پسرلی په هندي سب شاعری نه کوله.
زین دوستان د تاسو په شمول د افریقا چې استاد پسرلی د هندي سب پیراو دی، زه دا خبره نه منم. هندي سب خپل مشخصات لري، هغه مشخصات د پسرلی په شکل یو نشته. د هندي سب کې د مشخصات نه امیدي ده. تاسو د پسرلی ټول شاعری وګورئ، نه امیدي پکې ټکه نشي پیدا کولای. کوم ځای هندي شو؟ د هندي سب بل مشخصه حیرت او لابرکیدل دی. شاعر یو څه پسی گرزی، آنچه من گم کردم نایافتن گم کردم. ده پسلیب شاعره ای که ما چی ترکو مرسته ده ورکیدل نشتا. هر چه از دیر دلتا پاکی پراتی دی او ده گوری پسلی ده مشاهده شاعر دی. هر چه چی ویلی دی، هر چه چی لیکلی پخپلی لیدل دی او لیدل یوازی ده سر پسترگو نکی ده ده پسترگو هم کی. زنی کسان ده برونو گنده دی غرد چې د ورای ګوري یو شنخکاری خو چې ورنه نو زه ورکیږي پکې. او وسب سره هم نن دا ورنه یو غرد چې ورنه وتل د دې معنا دی چې پکې ورکیږي. دا ځان سره ومنه یو د استاد د ژبه خبره ده. استاد لیکل کوي په خپل ژبه لیکل کوي. په خپل ژبه لیکل په دې معنا نه دی چې د خپل کلی هغه جمله چې د خپل مور نه زده کړې دي همه کټ مټ راواخلي. ژبه معیار لري، ژبه اصول لري، ژبه ګرامر لري، ژبه جوړښتونه لري، او دا د ټولې ژبې شریکي. هغه به سره منو، مګر ژبه کلمې هم لري او دا کلمې د ژبې غنا ده. نیکه څوک د ژبې ګرامر د خپل کلي تابع کوي، د ژبې سره جفا کوي. مګر که څوک د خپل کلي کلمې د ژبې په چوکات کې ورننه باسي، د ژبې سره مرسته کوي. استاد پسرلی هم دا کار کړی دی. که تاسو د ګرامر د لحاظه د استاد پسرلی لیکنې وګورئ، که د ګرامر د لحاظه د استاد پسرلی شعرونه وګورئ، ډېر معیاري لیکي دی. مګر که د لغاتو او د مصطلحاتو خواته متوجه شئ نو بیا بله دنیا ده. اوس نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا به څوک راته تشویق کوي. فکر کوم چې دا پوښتنه غلطه پوښتنه ده. ژبه په یوه ورځ کې نه جوړیږي، د ژبې قاموس په اورس کې نه جوړیږي، او د ژبې قاموس په دفترونو کې نه جوړیږي. ژبه په ولس کې ده، او د ولس ژبه لیکوالان خارونو ته راوړي. نو د دې لپاره چې ژبه مطالعه شي، اول به د لیکوالانو اثر ولولئ، پس له هغې به ژبه زده کوئ. تر څو چې تاسو د لیکوال اثر نه لوستئ، د ژبې زده کول بې معنی دي. تاسو د اسمان نه څو کلمې نه شئ ایستلی، کلمه به د لیکوال په اثر کې ګورئ، هلته به یې لټوئ، بیا به کوشش کوئ چې په دې باندې پوه شئ، او په پښتو کې باندې ژبه غلی کیږي. استاد پسرلی هغه کس و چې فارسی ادب یې ښه پېژانده. د فارسی ادب تلته ورننوتی و، او ژوند یې د صاحب او د بیدل او د نورو سره تېر کړی و. طبیعي ده چې په کوم ځای کې چې دی لوی شوی، په کوم وښو کې چې دی ګرځېدلی و، د هغې تاثیر په ده باندې شته. مګر دا تاثیر د اخیستنې په بڼه نه دی، ده یوازې اخیستنه نده کړې، د چل زده کړی دی. د علم لپاره دوه لارې دي: یا به علم ټکی په ټکی زده کوئ، هغه ملای علم دی، هغه تاسو د پراختیا لار نه پرېږدي، یا به د زده کولو چل زده کوئ. او که د زده کولو چل زده کړو، بیا ستاسو په علم مخکې کم نه پیدا کیږي. زه په دې باور یم چې استاد پسرلی د فارسي ژبو شاعرانو نه چل زده کړی دی، او دا چل په پښتو کې کارولی.
په غونډه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر څخه وغوښتل شول چې دی او د استاد نور زامن باید د استاد په اثارو لیکنې وکړي. دوی ته د استاد غزنفر ځواب دا و:
یو خو د کور د غړي پیسې کې خبرې له شخصي عواطفو شخصي خصوصي خبرو سره شریکې وي، د هغو بیلول له هغو خبرو چې ډېرې شخصي نه وي سخت سي، نو په دې حساب باندې خبرې یو څه جنجالي. یو ډېر لږ سړي پیسې کې چلتا ډېر لږې خبرې نسبتا آسانه وي، او په دې کې بیا خبرې به دې هم سخت وي چې هغه مخاطب هغه ناس کسان توقع لري چې ته به لا ډېرې نوې خبرې راته وکړي. خو دا چې خبرې هر څومره نوې کېږي، د کور د سړي پیسې کې هغومره دغه شخصي خبرو سره ګډېږي او بیلول سخته سي. بله خبره همدا وه چې دا هغه ورته اشاره وکړه، د هېواد صاحب هم ورته اشاره وکړه. تېر کال په بهیر کې مم دا ویلي وو چې د دوی حداقل د غزل بڼه چې تېروتنې پکې چاپې ډېرې دي دا به برابره وو، خو دا د کال بیا راغی او هغه برابر سوی نه دی. د ما یو ورور هغه به وویل: وایي ته همیشه وایي چې زه خپله ملامتي منم، په دې کورنۍ کې چې به څه خبره وه کنه مړو زه ملامت کنه هغه به راباندې پقارو په دې باندې. اوس دا خبره کوم چې زه خپله ملامتي منم، نو بیا هغه د ورور خبره راپه یاد شوه. خو البته کوشش به کوم زه خپله چې څوم په وس کې هغه وکړم. د پلار مې ډېر کتابونه ناچاپ هم پاتې دي، هغه ځینې چې چاپ شوي دي په هغو کې واقعا چاپي غلطۍ ډېرې دي، او د هغو پیسه کې به حکومت کوو. البته د دې شعرونو پیسه کې سږ کال له ډاکټر صاحب درمل ډېر لوی کار وکړو، د کتاب داسې پښتو ادب ته لوی سرمایه وه. خو د حسن د دې پیسه کې ډېره توجه وکړه. دوی وایي چې صد بهار حسن نوم دې شایسته نوم پیښه دی، نو ته صد بهار حسن برابر کا، زه به هم په نورو کارو کې مرسته وکړم. البته د غزل بڼ پیسه کې هم درمل صاحب کار کړی دی. ما چې ویلي وایي هغه څه چاپي تېروتنې سوي ټوله مې تصحیح کړي دي، نو اوس صرف د ما یو څه همت پکار رہی چې هغه کمپوز سي او چاپي کو انشاءالله دا کارونه به کوو.
دا استاد پسرلی پر ژوند او هنر له خبرو ورسته مشاعره وشوه. په مراډوم د سو شاعرانو شعرونو ته چې په دې غونډه کې ویل شوی:
در خویل می ځان بساته خطا نمونل جلانا، ګور د شل کلنې کې راتیاو کلو زور شو. نو همدا چې تاسو شل کلن بولې کاتیا کلن راغړې چې د ترواوی چې جلانې جلانې
مینا با پټ ساتم بیا به اظهار نکړم، د ګلو تخم به په تیګو کې هوار نه کما. ورځا شیدې شیدې غمبوري دې روغ بیر په یو سا، ورځا ورځا ځان په سریخو کې ایسار نه کما. او لوړو ژورو تجربو د ژوند راوخو دی چې حسن بازار به چیرې هم مینه بازار نه کما. زړه به په اور د باور پوخ کړم، هوس مګر ستا شبنمي کچا سنگار نه به ایجار نه کړم. او لکه د بنګو پیاله غر که په جلان واوختم، اوس به یې پرې نه کړم تر څو چې ته بازار نه.
یوه شاعره خاطرۍ که د ملګری وای نو ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تېرېده. د همدې باید شاعر ابراهیم حسن زی راغواړو چې راسي یو شعر واورې.
د خولې مړی به مې د ستوني خوا ته نه تېرېده، د تلیفون د زنګ تالی چې تا ته نه تېرېده. ته کوی ما به د کوټې څراغ مړ کړی نه وای، اوس زما شپه د تنهایۍ رڼا ته نه تېرېده. او د بام له سره د سپوږمۍ د غېږې تا ته راغلم، یوه شېبه هلته سړې هوا ته نه تېرېده. د خپل پړونو د څادر د پد کیسه وګنې، پښتنه پېغله د دې وخت غزا ته نه تېرېده. یوه شاعره خاطرې د کملګرې وای نو ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تېرېده.
فرید احمد تسکین ته بلنه ورکړو چې راسي یو شعر نه راواړي.
خزه په زه کې یم زما سره جنگ ده سبای، خزه په زه کې یم زما سره جنگ ده سبای، په خپل وجود کې یم او تا سره جنگ ده سبای. نن زما او د هغې خو دیوانه مینه ده، نن زما او د هغې خو دیوانه مینه ده، موجوده زه او د رڼا سره جنگ ده سبای. پرون ملا ویل شاعر کافر شوی ته، پرون ملا ویل شاعر کافر شوی ته، خپل سجدې خپل ګنا سره جنگ تا سبای. ویل ته خو لیونۍ لیونۍ فلسفي، د وجودي عذاب بلا سره جنگ تا سبای. خزنی چایما تسکین یم بدلون راولم، خزنی چایما تسکین یم بدلون راولم، خمار وان کل دنیا سر جن تا سوائے، بخپل وجود کیم تا سر جن تا سوائے. منم.